شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. تخنیکي چارې مې رحمت صاحب مخته وړي. په ماسکو کې د افغانستان په اړه په نننۍ غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي، د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی څه وایي او طالبانو پکې څه ویلي دي، تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. او دا به هم واورئ چې زلمی خلیلزاد بیا سیمې ته په سفر دی. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان پړنن په مسکو کې د سولې د عالی شورا او طالب استادو په ګډون غونډه ترسره شوه. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې طالبانو په برید کې ولس افغان امنیتی پرسونل وشل شوی دی، او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د استرالیا په ملبورن ښار کې د یو کس لخوا د چاقو په واسطه د شوي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه نن په مسکو کې د سولې د عالی شورا د پلاوی او طالب استازیو په ګډون غونډه ترسره شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا غونډه به د افغانستان د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړي. لافروف په خپلو خبرو کې ویل،
В данном контексте мы приветствуем присутствующую здесь делегации Высшего совета мира.
دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې د علي شورا پلاوی او طالبانو ته خراج لاستویم. په دې غونډه کې د دوی په ګډون باندې افغان حکومت طالبانو او د افغانستان د سیاسي حلقاتو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره سم شرایط برابر شي. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت او ډیپلوماټ په دې غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړ. بل ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د مسکو فارمټ د غونډو چې افغان حکومت پکې ګډون کړی و دوام نه دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل د مسکو پخوانۍ غونډې ډیپلوماتیکې وې او خپلواکو هیوادونو پکې برخه درلوده، خو په نننۍ غونډه کې یوې ځانګړې ډلې ته بلنه ورکړل شوې وه، نه خپلواکو هیوادونو ته. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت هیڅ کوم رسمي پلاوی د مسکو غونډې ته نه دی لیږلی، او د سولې عالي شورا د یو غیر حکومتي ارګان په توګه د مسکو په ناسته کې ګډون کړی دی. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې لس افغان سرتیري او و پولیس وژل شوي دي. د تخار د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن رسنیو ته ویل چې دا برید سهار وختي د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې شوی دی. نوموړي ویلي دي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په دې جګړه کې 12 نور افغان سرتیري ژوبل شوي دي. د تخار د پولیسو مشر وایي وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درانه تلفات اوختي، خو نوموړي د وژل شوو ټپیانو د شمیر پړه څونه ویل. د میدان وردګ والی محمد عارف شاه جهان له خپل دند استعفا وکړه. د میدان وردګ د ولایت ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته ویل ښاغلی شاه جهان د شخصي ستونزو له کبله استعفا کړې ده. محمد عارف شاه جهان د تیر کال په هوت میاشت کې د میدان وردګ د والی په توګه ټاکل شوی و. نوموړي تر دې مخکې د فراد والی په توګه هم دنده ترسره کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د استرالیا په ملبورن ښار کې د یو کس لخوا د چاقو په واسطه د شوي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په دې حمله کې چې نن شوی یو تن وشل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. داعش پورې اړوند اعماق پاڼې ویلي دي چې دا برید د دې ډلې یو غړي کړی دی. د استرالیا د وکتوریا ایالت د پولیسو مشر ګراهم اشټن ویلي دي چې برید کوونکی د سومالیې تباو او دوی دا برید د یوې توریستي پیښې په توګه څېړي. پولیسو ویلی دی د کس د چاقو په واسطه په دریو لارویانو حمله کړې ده چې یو یې وژلی او دوه نورې ټپیان کړی دي. د اتریش صدر اعظم سیباستین کورس ویلی دی هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له یو متقاعد افسر څخه روسیې ته د 20 کلونو لپاره د جاسوسۍ په شک تحقیقات کړي دي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن د همدې مسئلې په تړاو د روسیې شارز دافیر احضار کړ او مسکو ته خپل را روان سفر هم لغوه کړی دی. دا خبرې د اتریش صدر اعظم نن په ویانا کې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی کورس ویل دوی په دې مسئله کې له روسیې څخه شفاف معلومات غواړي. نوموړي ویل که دوی یقیني شي چې د اتریش د پوځ دی افسر روسیې ته جاسوسي کړې ده، نو دا به اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بل لورته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په مسکو کې نن د اتریش سفیر احضار کړی دی او د اتریش د صدر اعظم د تورونو په اړه له هغه څخه سپیناوی غوښتی دی. او په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنوري میاشتې د اور لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په 2 کاله بند محکوم شول. په شمال لویدیز ښار اکتوبر کې نن محکمې درې موټر چلوونکي 15 کاله او د اسیا ترانزیت سرویس دوه کارکوونکي هر یو په درېنو کلونو بند محکوم کړل. دا کسان د قتل او د اور مړ کولو له لارښوونې څخه د سرغړونې په قضیه کې مجرم وپېژندل شول. د روان کال د جنوري میاشت په 13 نیټه په اکتوبر کې په یو بس کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه شول.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرانسته. سرګیل لاوروف د طالبانو او د افغانستان د سولې ډالې شورا د استازو د ګډون هرکلی وکړ. د ماسکو د غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي نصر الله ستانکزي نظر هم اخیسته.
آیا اعتماد باید وجود ولري په ماسکو په غونډه باندې؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څنګه لري؟ یعنې باید یو تشخیص ولري.
د ماسکو د غونډې ترڅنګ مو افغانستان، پاکستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد له سفر خبرو. په دې خبري مجله کې د ماتو هندارو د یو تاریخي ناورین په اړه هم اوریدلی شئ. له ازادي راډیو سره تر شپږ نیمه بجو یو شمېر نور مطالب هم اوریدلی شئ. ماسکو کې د روسي په قربتوب د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د افغانستان د سولې د شورا د غړیو او د طالبانو د استازو په ګډون پرانستل شو او پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا غونډه کم اهمیت بللې. ویلي دي چې روانه غونډه د تاشکن او کابل د پروسې له اصولو سره سمون نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
کابل وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره روانه غونډه د خپلواکو هیوادونو د هغو غونډو په لړۍ کې نه ده جوړه شوې چې افغان حکومت هم ګډون پکې کړی و، نو ځکه یې دې غونډې ته خپل استازي نه دي استولي. د بهرنیو چارو وزارت نن د مسکو د غونډې له پیل سره سم په یو خبر پانه کې وویل افغانستان د سولې د هرې هڅې هرکلی کوي، خو په هر بهیر کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ټینګار کوي. خبر پانه زیاتوي چې افغان حکومت د تاشکند د غونډې او د کابل د پروسې د سپارښتنو له مخې چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ باید مستقیمه خبرې وشي د سولې پر بهیر ټینګار کوي، او ځکه یې د مسکو غونډې ته استازي ونه لیږل. خبر پانه ټینګار کوي چې د سولې د عالی شورا غړو د افغانستان د یوې غیر حکومتي ملي ادارې د پلاوي په توګه د مسکو په غونډه کې ګډون کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له دې سره سره هیله څرګنده کړې چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره اواره کړي، خو په عین حال کې غوښتنه کړې چې طالبانو ته باید له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو اجازه ورنکړل شي. د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی او د طالبانو د استازو په ګډون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په کوربتوب پرانستل شو. ښاغلی لاوروف غونډې ته په وینا کې وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
موږ د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو پلاوو ته ښه راغلاست وایو. په دې غونډه کې د هغوی ګډون به د حکومت، طالبانو او د افغانستان د نورو ټولنیزو او سیاسي کړیو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره د سمو شرایطو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرسته وکړي.
وروسته له دې چې داعش ډلې په سوریې او عراق کې ماته وخوړه او افغانستان ته یې مخه کړه، روسیې په پرله پسې ډول اندېښنه څرګندوله چې دا ډله د لویدیځ په ملاتړ منځنۍ آسیا او له هغه ځایه روسیې ته د نفوذ هڅه کوي. ښاغلی لاوروف وویل د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي څو د داعش ډلې جرړې وباسي.
Уважаемые коллеги, все наши страны сталкиваются
درنو همکارانو، زموږ د ټولو هیوادونه د نړیوال تروریزم له ګواښ سره چې یو هدف یې افغانستان دی مخامخ دي. د تروریستانو مخکښې ډلې چې داعش یې استازیتوب کوي له بهرني ملاتړ پرته نشي کولی منځنۍ آسیا او ټولې لویې سیمې ته د خپل فعالیت د غځولو په مقصد له افغانستان څخه د کار اخیستلو لپاره اقدام وکړي. زموږ د هیوادونو او په سیمه کې د فعالو تشکیلاتو هدف داری چې له افغانستان سره مرسته وکړو څو د تروریزم د ګواښ جرړې وباسي.
د مسکو غونډه اصلا باید په 13 سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې ویلې د سولې د پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي او په هر راز خبرو کې باید اساسي اړخ افغان حکومت وي، دا غونډه تر دې مهاله وځنډېده. د مسکو پر روانه غونډه کې د سولې د عالي شورا ځینو غړو چې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمدي مشري کوي د یوې غیر حکومتي ادارې د پلاوي په بڼه ګډون کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو هم په اوسنۍ بڼه د دې غونډې له جوړېدو سره مخالفت کاوه، خو وروسته یې موافقه وکړه چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی ورواستوي او د طالبانو له لوري د قطر د سیاسي دفتر پلاوی د مسکو په غونډه کې حاضر دی. د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي او هیوادونو هم د مسکو غونډې ته استازي استولي دي.
د مسکو غونډه پای ته ورسیده. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکایي ادارې ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه کنفرانس کې د طالبانو مشرانو ویلي چې له امریکا سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر په خبرو بوخت دي. دوی ویلي چې د مذاکراتو په دوهم پړاو کې به له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال ویلي که سوله راشي بهرني ځواکونه په خپله له افغانستانه وځي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 8مه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې افغانستان ته د امریکا د ادارې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته د نومبر له 8مه نیټې تر 20مې پورې د یو پلاوي په مشرۍ سفر وکړي. د دې د سفر هدف د سولې په خاطر د طالبانو په ګډون د افغانانو خپلمنځي مذاکراتو ملاتړ یاد شوی دی. په همدې حال کې نن په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په کنفرانس کې د ګډون پر مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر یو لوړپوړی مشر سهیل شاهین ویلي چې دوی په لومړي پړاو کې له امریکا سره له افغانستانه د هغوی د ځواکونو د ایستلو پر موضوع خبرې کوي. د زیاته کړه
کله چې موږ د دوی د ځواکونو د وتلو په اړه یو حل ته ورسیږو بیا به موږ بل پړاو ته ننوځو او هغه د افغانانو ترمنځ خبرې دي چې څه ډول سولې ته ورسیږو.
له کلونو راهیسې امریکا هڅې کړي چې طالبان اړ باسي چې د سولې مذاکراتو ته چمتو سي او په افغانستان کې ولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په څښتنتوب او مشرۍ وي. د بهرنیو چارو وزارت نن د مسکو د غونډې له پیل سره سم په یو خبر پاڼه کې وویل افغانستان د سولې د هرې هڅې هرکلی کوي خو په هر بهیر کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ټینګار کوي. د مسکو په روانه غونډه کې د سولې د عالي شورا ځینو غړیو چې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد یې مشري کوي د یوې غیر دولتي ادارې د پلاوي په توګه ګډون کړی دی. ښاغلی دین محمد په مسکو کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې که سوله راسي امریکایي ځواکونه به په خپله له افغانستانه ووځي. تیر ځل ښاغلی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر وکړ. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد د خپل دغه ورځنی سفر په پای کې په قطر کې د طالبانو له استادو سره هم لیدلی وو. طالبانو د دې خبر په تایید سره په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم خبرې کړې وې. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ کتنه تایید نه کړه، خو د خلیلزاد له قوله یې لیکلي وو چې امریکا د دې ملاتړ کوي چې ټول لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې د بهیر برخه وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان په ګډون سیمې ته راغلی دی او د سولې په هدف یې دغه سفر پیل کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په روسیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه لولو. تاسو کولی شئ چې د ماسکو د غونډې په ارتباط او سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر په ارتباط اس ام اس راواستوئ تر څو دا سمیسونه له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو. له یوې خبرتیا وروسته د ماسکو د غونډې په ارتباط د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصرالله ستانی نګزی څرګندونه اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مسکو د غونډې په ارتباط د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبره کړې بیان کې لیکلي دي چې د کابل پروسی او د تاشکند غونډې له اصولو سره سم باید د سولې د خبرو لپاره داخلي او نړیواله اجماع موجوده وي. څرنګه دا اجماع د مسکو په غونډه کې نه و؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه لري، یعنې باید یو تشویش ولري په دې معنا چې کلمه هم ته اشاره کوي او په اصطلاح خطوط ورکوي د ماسکو غونډه ته چې د تاشکند او د کابل ناستې باید تعقیب کړي، چې په هغې کې ډېره عمده خبره د سولې مرکز د افغانستان دولت په غاړه ایښودل شوې. نو په ماسکو کې زه فکر نه کوم چې طالبانو به دا توافق کړي د ماسکو له مقاماتو سره چې په بله غونډه کې د سولې مالکیت د افغانستان دولت ته پرسکت کړي.
ستانکزی صاحب، د خارجه وزارت په اعلامیه کې دا خبره هم شوې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مستقیم خبري وکړي، او لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په دې غونډه کې خبري مستقیم نه دي، نو دا هم یو تشویش ده.
زه به کوم چې دا د ډیپلوماسیټ چې هغه دي چې مستقیم نه فکراته په اصل تاکید دي. معمولا د دنیا تجربه ښيي چې دا متخصصه نه ده اکثرا په عملیو مذاکراتو کې په عملیو ناستو کې مستقیم مذاکرات نه کوي، بلکې د صفات کوونکو د هڅو په نتیجه کې د زمینه په قرار مساعدېږي.
ستاسو همدا خبر هم د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی ده چې افغانستان دا هیله کوي چې د ماسکو غونډه دې ته زمینه برابره کړي تر څو د افغانستان د حکومت استازي له طالبانو سره مستقیم خبرې وکړي. خو په ورته وخت کې په دې اعلامیه کې دې ته اندېښنه څرګنده شوې ده چې طالبان له دې غونډې د وی وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. طالبان څه استفاده کولی شي؟
په دې غونډه کې د دنیا د لویو قدرتونو استازی لکه د امریکې متحده ایالات، روسیه خپله کورده هېواد ده، زموږ د ګاونډیو هېوادونو استازي په دې غونډه کې حضور لري. دا یو ډول په سیاسي لحاظ د طالبانو غیر مستقیم رسمیت پېژندل دي، او حتی ممکن د غونډې په پای کې داسې فکر وشي چې دا مذاکرات لړۍ دوام پیدا کړي، یا مثلا طالبان پکې خپلې غوښتنې مطرح کړي، هغه ممکن انعکاس پیدا کړي.
البته د دې غونډې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د دوی اساسه به د ناظر په توګه برخه پکې واخلي. هند دې غونډې ته د غیر رسمي غونډې نوم ورکړی دی، سره له دې چې د هند دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د هند پر حکومت باندې فشار راغلی دی چې ولې په هغه غونډه کې دوی ګډون کوي چې هلته د طالبانو استازي وي. د دې ترڅنګ داسې هم امکان نه لري چې طالبان هم داسې عادت شي او دا ځل له روسانو او امریکایانو له نورو سره په غونډه کې برخه اخلي، بل ځل د افغانستان د حکومت له استازو سره هم خبرو تک شي.
دقیقا که چېرې د ټینګ نکو دا هغه تشویش چې د افغانستان دولت ښیي، ما د مانې خبرو مفهوم دا و چې هغوی دا اوس د غونډې نه استفاده کړې ده، د ناستې نه استفاده کړې ده. دا به زه فکر کوم د دې زمینه مساعده کړي چې طالبان به په راتلونکي مذاکراتو کې هم جرأت پیدا کړي، او هم همدارنګه د خپل دغه موقف د تقوی لپاره چې ښایي په راتلونکو غونډو کې استفاده وکړي. ما هم یادونه وایو چې مخکې طالبانو د امریکایي مقامات سره هم لیدلي دي، او هلته هم تقریبا عین مسله ده چې طالبان د یو جدي طرف سیاسي طرف په عنوان په مذاکراتو کې ګډون کوي.
له استاد ستانکزی څخه په مننې د سولې په ارتباط بل لور ته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال یونس قانوني نن په کابل کې وویل د سولې د پروسی اړوند ټول اقدامات باید له خلکو سره شریک شي. د سولې عالي شورا په دې ارتباط څه وایي؟ له کابل د خان محمد سین پور راپور کې اورو.
افغانان له چا سره او څنګه سوله کوي؟ د مذاکراتو اړخونه په کومو مسایلو غږیږي؟ او دغه پروسه د چا لخوا پر مخ بیول کیږي؟ دا هغه اندېښنې دي چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس مرستیال محمد یونس قانوني مطرح کوي. ښاغلی قانوني د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس سید مصطفی کاظمي د وژل کېدو د یو لسم تلین په مناسبت په جوړه غونډه کې وویل د سولې د پروسې په اړه د افغانستان خلک په تیاره کې دي. د وویل که د سولې خبرې له خلکو پټې ساتل کېږي دا نو سوله نه، بلکې په افغانستان کې د یو بحران رامنځته کول دي.
سول بدتر سوله یوی طرح ته ضرورت لري د افغانستان د خلکو د تایید وړ وي لدې عمل موږ د سوله په تړاو په تیار کې پاتې یو موږ له هغه طرح چې د افغانستان خلک او په تیر جهادي حوزه کې مستقیم حضور و نه لري په پټو سترګو ملاتړ نه کوو
خاغل قانونی وویل د سولې اړوند ټول اقدامات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایوي پلاوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د سولې د مذاکراتو اړوند ټول مسایل او اقدامات له یوې طرحې سره د افغانستان له خلکو سره شریک شوي دي
ملکیت پروسه صلح با مردم ماست و رهبری پروسه
د سولې د پروسې مالکان موږ یو او رهبری هم زموږ د خلکو ده د سولې په عالی شورا کې موږ د خپلو خلکو غوښتنې منعکسوو هر موافقه چې وکړو او خلک یې تایید نه کړي او ډاډمن نه شو هغه موافقه نه لاسلیک کوو
د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي کلونه وځي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کیږي خو تر اوسه یې داسې مثبته نتیجه چې افغانستان ته تلپاتې سوله راولي نه ده لرلې
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه کېدای شي چې سبا اعلان شي او د دې انتخاباتو مهالویش په تفصیل له رسنیو سره شریک شي په دې اړه له کابل راپور لرو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د اعلانولو په اړه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او کېدای شي سبا د شنبې په ورځ اعلان شي د دغه کمیسیون د ویاند مرستیال عزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې اړوند مسوده وروستۍ شوې او هیڅ ډول ستونزه پکې نه ده پاتې
خوشبختانه شمار
از دې نهادها و جریان ها دغه بل لنی کمرغه ډیرې بنسټونو او جریانونو په دیاله خپل نظریات شریک کړي او د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د مهالویش مسوده وروستۍ شوې ده ډیر ژر احتمال لري چې سبا اعلان او په اساس د جمهوری ریاست د انتخاباتو کارونه عملی شي
مطابق قزمو عمل خواهد
خاغلی ابراهیمی بوبل د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره به د کاندیدانو د نمونه د ثبتولو لړۍ د قوس په سلرويشتمه پیلو د جدي تر لومړی به دوام وکړي د دا هم بوبل د دغو انتخاباتو لپاره ټول تخنیکی تیاریان نیول شوی چې دغه انتخابات په شفافه او عادلانه توګه ترسره شي په خاطر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د راتلونکي لمریز کال د حمل یو ډیر شمه اعلان کړی و په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي دغه کمیسیون باید د جمهوری ریاست د انتخابات په بشپړې آمادګۍ سره ترسره کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په څیر له ستونزو سره مخ نشي د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریم
شاید اعلان شه اما زیاد ما روی تاریخ دبوبل خای مهالویش اعلان شه خو موږ د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه زیات ډاډمن نه یو دغه پراګندګي د زینو رایو بیا شمیرل او د پاکو او ناپاکو رایو بیلول بل عامل شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست انتخابات وزندوي خاغلی رشید وای د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د خلکو باور زیانمن شوی وو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار ده چې د یو لړ بدلونونو پر راوستلو سره هڅه وکړي چې د جمهوری ریاست دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي
ازادي خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېره رسیدلې سمې سنل ولو خصوص یو نړیواله مسله د ماتو هندارو مسله اتیا کال مخکې د نومبر په 9 او 10 نسمه شپه په ټول جرمني او پاغو سیمو کې چې هغه وخت د جرمني تر نفوس لاندې وي لکه اوتریش او د چکسلواکیا ځینې برخي پر يهودانو د حملو منظم پلان عملي شو په دې شپه د يهودانو پر کورونو دوکانونو او عبادت ځایونو حمله وشوه تقریبا 1400 کنيسه تخریب شوه او سلګونه کورونه تجارتي مرکزونه او دوکانونه وران شول د پیښته کرستل ناخت یا د ماتو هندارو شپه ویل کیږي چې په دې شپه د جرمني سړکونه د يهودانو د کورونو عبادت ځایونو او دوکانونو د ماتو هندارو لشي شو ډکو نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې
1910 میلادي کال کې د جرمني صدر اعظم ادولف هیټلر په زړو روایتونو او باورونو په اتکا په ټولنه کې د يهودانو پر ضد احساساتو زیاتولو ته شدت ورکړ. هیټلر وویل چې يهودانو په اروپا کې د اولی نړیوالې جګړې پر مهال ټولنیز ثبات او اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. په دې پسې نازی جرمني د یهودانو د منځوي کولو نوی قانون جوړ کړ. په قانون کې یهودان داسې وګړي وبل سول چې په اروپایي ټولنه کې ادغام او له نورو سره شراکت ته نه دي برابر، او له دې امله په ټولنه کې د یهودانو د منځوي کولو کمپاین پیل شو. په جرمني او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو کې یهودانو ته اجازه نه ورکول کېده چې د ټولنې د نورو وګړو په څیر فعالیت وکړي او کاروبارونه یې تحریم شو. په 1908 میلادي کال د نومبر په 1 یو ځوان پولنډی یهودی چې هرشل گرینسپان نومیده په جرمني کې له خپلې کورنۍ او نور یهودانو سره د هیټلر د رژیم د بد چلند د غچ اخیستلو نیت وکړ. هغه په پاریس کې د جرمني سفارت ته ورغی او د جرمني نازیانو د ډیپلوماتیک ماموریت یو غړی ارنس وام رات یې وویشت. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته د نازیانو د پروپاګند وزیر جوزف ګوبلس له اوره ډکه وینا وکړه او په پاریس کې پر خپل ډیپلومات حملې ته یې له ټولو یهودانو د غچ اخیستلو د دلیل رنګ ورکړ. د 1908 میلادي کال د نومبر په 9 نازی ملیشه ځواکونو او حتی ملکی خلکو په ټوله جرمني او د اتریش او چکسلواکیا په اشغال شوو سیمو کې پر یهودانو حمله پیل کړې. په 48 ساعتونو کې 218 کنیسې، د یهودانو وزره دکانونه، سوداګریز مرکزونه او تجارت خانې ویجاړې شوې. د جرمني واکمنانو پرته له دې چې مداخله یا مخنیوي وکړي د داسې بربریت ننداره کوله. په هغه شپه 90 تنه یهودان ووژل شو او 10,000 نارینه یهودان ونیول شو. حمله کوونکو ته امر شوی و چې څومره په زندانونو کې ځایېدلی شي هغومره ځوان او صحتمند یهودان ځوانان باید ونیسي. د کرسن نخت په سبا د جرمني حکومت یهودان په بلوا کولو تورن او 1 میلیارد ډیخمارک چې د اوس په حساب 400 میلیونه ډالر کېږي جریمه کړو. کرسن نخت یا د ماتو هندارو شپه د یهودانو د قتل عام د کمپاین یا هالوکاست مقدمه بلل کېږي چې تر 6 میلیونه زیات یهودي وګړي پکې ووژل شو.
سامسونګ نوی موبایل بازار ته عرضه کړی دی. په دې اړه جزئیات اسمت سروند سره شریکوي.
سامسونګ خپل قاتیدونکی موبایل چې څباندې 2 انچ شیشه یا سکرین لري نندارې ته وړاندې کړ. دا موبایل د سامسونګ تر نورو موبایلونو په سلو کې 15% نازک دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې سامسونګ ویلي چې خپل دا قاتیدونکی موبایل به چې 2.3 انچ دی په راتلونکو میاشتو کې بازار ته راوباسي. د سامسونګ دا موبایل انفینټری فلیکس ډیسپلی سکرین یا شیشه لري چې موبایل پرې پرانستل کیږي او پر ټابلیټ بدلیږي. د دې موبایل انډروید سافټویر د دې لپاره اپګریډ شوی چې له قاتیدو سره مرسته وکړي. د سامسونګ په وینا دا موبایل یې د دې لپاره نازک جوړ کړی چې شیشه یې قات شي او په زرګونو ځله په قاطره قاتیدو تاوان ونه ویني. په دې موبایل کې په یو وخت له درو اپلیکیشنونو څخه کار اخیستل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالملک عاطف لسپین بولدا کلی کې سولې ته نږدې شوی یو. زکی له کندهار لیکي د ماسکو غونډې ته هیله من یو. قاری اٹک له ګوشتې ولسوالۍ لیکي طالبان په کومو پاسپورتونو سفرونه کوي او په غونډو کې برخه اخلي. سمی الله حلیمی تندر لیکي خدای پاک دې نور په هیواد کې سولې ټینګ کړي. نقیب الله مشال د ماسکو غونډه له طالبانو سره د مخام خبرو لپاره زمينه برابروي. محمد له وردک څخه لیکي طالبانو د قران مجید روی ومني نور افغانان مو وښني ک امریکایان باسي په سیاستي وباسي. ادریس توپان له کندهار لیکي سمیته د سلمی خلیلزاد سفر د سولې حل لار ده. حمید الله له کونړ لیکي زلمی خلیلزاد تشوندوی وی ورته هیله من یو. نعمت الله خوشحال له ارغنداب لیکي د خلیلزاد سفر ته خوشبینه کړی یو. عنایت الله له څوکۍ ولسوالۍ لیکي ک طالبان له حکومت سره سوله وکړي امریکایان په خپل وځي. اسمت الله افغان له کندهار لیکي د خلیلزاد سفر سیمه او افغانستان ته د سولې لپاره خورا مهم دی. دا خبری مجله مو هم دومره په بل خبری مجله کې